د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د مازدیګر 4 بجې شوې. د خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د خوړو نړیوال سازمان WFP خبرداري ورکړي چې د افغانستان په ګډون لاس هیوادونو کې ممکن خلک د لوګي له ګواخ سره مخامخ شي. دوی ویلي چې د خلکو لاسنیوي ته جدي ګامونه پورته نشي، د لوګي ګواخ مرګونه کېدای شي. په افغانستان کې د کورونا پیښې نږدې 1500 شوې. نور مسایل هم شته. دویمه نیمایي د بشري حقوقو او کور کلی پروګرامونو ته ځانګړې شوې. دا هر څه وروسته راځي، خو لومړی خبرونه چې سالم احمد صالح چمتو کړي دي.
روپۍ ټولنې د افغان ماشومانو د لاسنیوي لپاره 2 میلیونه او 1 لک یورو د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یا یونیسف ته ورکړي. په سرپل کې د وسلوالو طالبانو په برید کې 1 لک پوځیان وژل شوي. ایران وایي چې تر 3 میاشتنیو ناکامو هڅو وروسته یې د مځکې مدار ته یو نظامي سټلایټ وتوغاوه. روپۍ ټولنې د افغان ماشومانو د لاسنیوي لپاره 2 میلیونه او 1 لک یورو د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یا یونیسف ته ورکړي. دغه مالی مرسته به د افغان ماشومانو پر تعلیم او په لرې پرتو سیمو کې په خور ځواکۍ د اخته ماشومانو پر لاسنیوي ولګول سي. په کابل کې یونیسف ادارې نن په یوه اعلامیه کې د اروپایي ټولنې د دې مالی مرستې خبر ورکړی دی. یونیسف د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې د بشري مرستو د مسؤول لویجی پاندولفی په حواله لیکلي چې ویلي دي په افغانستان کې د مارچ پر 14مه د ښوونځیو په تړل کېدو سره 9 میلیونه او 15 لک ماشومان په دولتي ښوونځیو کې او 15 لک نور ماشومان د محلي تعلیماتو په ښوونځیو کې په عادي ډول خپل تعلیم مخته نسي وړلی. په سرپل کې د وسلوالو طالبانو په ډله ییز برید کې 1 لک پوځیان وژل شوي او 9 نور ټپیان دي. د سرپل د والی ویان ذبیح الله امانی نن چهارشنبه ازادي راډیو ته وویل وسلوالو طالبانو تیره شپه د مرکز ترڅنګ د سوزمقله او سنچارک ولسوالیو پر مرکزونو هم حمله وکړي. شغلی امانی وویل
عملات
شان عقب زده شو. تاسو د ډلې حمله د امنیتی ځواکونو لخوا په شا وتنبول سوی. لبه د مرغه په دغو دریو سیمو کې زموږ د امنیتی ځواکونو 11 غړي وژل سوي دي. د ولی ویان وی په دې لړ کې 3 محلي پولیس هم وژل سوي او 9 تنه نور ټپیان سوي دي. د ملي امنیت عمومي ریاست د داعش د خراسان څنګه د یو بل مسؤل د نیول کېدو خبر ورکړ. د غریاست نن په ویلامه کې ویلي منیب چی په اصل کې د پاکستان اوسیدونکو دی. په ابو بلال، حاصر، ابو حلال او ابو همام هم مشهور دی. د لامی په حواله د غنیول سوي کس لنورو تروریستي شبکو لکه لشکر طیبه، حقانی شبکې، سپایي صحابه او نورو افراطي ډلو سره د داعش د خراسان څنګه د همژغي او ارتباطاتو مسؤل وو. د ملي امنیت عمومي ریاست وایي نیول سوی وګړي تر دې مخکې د القاعده شبکې له کلیدي غړو څخه وو. په اعلامیه کې نه دي ویلي سوي چې دغه مشکوک کس چیرې او دقیقا کله نیول سوی دی. ملي امنیت د وري یا حمله پر 14مه هم د داعش د خراسان څنګه د بل رهبر عبدالله ورگزی د نیول کېدو خبر ورکړی وو. د ریاست ویلي وو دغه کس په اسلام فاروقي مشهور و چې د دې ډلې له 900 نورو مشکوکو غړو سره نیول سوی دی. اسلام فاروقي په کابل کې د سیکانو پر ګوردواره د مارچ د 15مې د حملې یو طرح بلل سوی چې په هغه حمله کې لږ تر لږه 15 کسان وژل سوي وو. په هرات کې د ملکیانو د خوندیتوب ډلې د جګړې له شکیلو لوري غوښتنه وکړه چې د روژې په مناسبت له جګړو لاس واخلي. دغه ډلې غوښتنه کړې چې د دې پر ځای د کورونا وایرس په وړاندې پر مبارزه تمرکز وسي. په هرات کې د ملکیانو د خوندیتوب ډلې مشر سید اشرف سادات نن چهارشنبه په یوه کنفرانس کې له ملګرو ملتونو هم وغوښتل
سازمان ملل متحد باید به طرف های جنگ ایره بقبولانه کرد. ما باید بریم به طرف یک سازندگی، بریم به طرف یک تفاهم سیاسی، بریم به طرف از این که مردم به خدمات سعید اسرسی پیدا کنند.
شغلی سادات ویل د امریکا او طالبانو ترمنز وروستی موافقه په افغانستان کې شخړې نه دي کمی کړي، بلکې د پسرلی پراتک سره طالبانو بیا خپلې حملې زیاتې کړي دي. د امریکا متحده ایالاتونو او طالبانو د فبروري پر 9مه په قطر کې په خپلو کې موافقه لاسلیک کړه. ایران وایي تر 3 میاشتنیو ناکامو هڅو وروسته یې د مځکې مدار ته یو نظامي سټلایټ وتوغاوه. دولتي ټلویزیون او تسنیم خبري اژانس چې د ایران په سپایي پاسداران انقلاب ځواک پورې تړلی ګڼل کېږي نن په خپلو راپورونو کې دا یوه بریا بللې ده. سمدلاسه دغه سټلایټ د توغولو خبر په خپلواک ډول نه دی تایید سوی. شنونکو په دې اړه اندېښنې ښولې چې دغه کارول سوی ټکنالوژي له ایران سره د قاروشتونکو بالستیک میزایلو په جوړولو کې مرسته کوي او کنه. سپای پازرن انقلاب ځواک په خپل رسمي ویب سایټ کې ویلي دغه سټلایټ د مځکې له سطحې 425 کیلومتره لوړ مدار ته رسېدلی دی. ایران په وروستیو کې د سټلایټ د توغولو څو ناکامي هڅې کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو او دفاع وزارتونو ویلي د توغندیو دغه ډول توغول به د ایران د بالستیک میزایلو پروګرام پرمختللی کړي. د روسیې، ترکیې او ایران د بهرنیو چارو وزیران به نن په ویډیویي کانفرانس کې د سوریې په شمال لویدیځ کې د شخړو د کمولو پر موافقه بحث وکړي. دا د یاغیانو تر ولکې لاندې وروستۍ سیمه ګڼل کیږي. ترکیه او روسیه چې د سوریې په شخړه کې د مخالفو جهتونو ملاتړ کوي، د مارچ پر 15مه په ادلب ولایت کې چې د یاغیانو په کنټرول کې دی د اوربان منځګړیتوب کړی وو. تر اوربان مخکې د څو میاشتو لپاره د روسیې په ملاتړ د سوریې ځواکونو پوځي عملیات وکړل چې د نږدې 1 میلیون کسانو د بې ځایه کېدو سبب سول او ترکیې ته یې د کډوالو د جوپې د اوښتو خطر ایجاد کړ. د کال په لومړیو کې د کړکیچ زیاتېدو د ترکیې پوځ او د سوریې حکومت په مستقیمه نښته کې ښکیل کړل. انقره د دې لپاره چې د خپلو 2 وژل سویو سرتیرو غچ واخلي د سوریې د حکومت د مخالفو ډلو ملاتړ زیات کړ او د سوریې د دولتي ځواکونو پر خلاف یې د بی پیلوټ الوتکې د کارونې کمپاین پیل کړ. اوس د اوربند موافقې د یوې برخې په توګه د یاغیانو او د سوریې د دولتي ځواکونو ترمنځ په حایل سیمه کې د ترکیې او روسیې ځواکونه ګډې ګزمې کوي. او د ملګرو ملتونو سازمان د بشري حقونو کارپوهان وایي دا چې ایران یو بل ظلمکۍ د نړیوالو قوانینو خلاف اقدام کړی ټکان ورکوونکی خبر دی. د ملګرو ملتونو ځانګړو راپورټرانو جاوید رحمان او اګنس کالامارت په یوه بیانیه کې ویلي شایان سعیدپور د چړې په گزارونو د یو بل کس په وژلو د محکومېدو په وخت کې 10 کلن وو. دغو راپورټرانو ویلي ایراني چارواکو شایان پرون سه‌شنبه په دار ځړولی دی. د ملګرو ملتونو کارپوهانو اندېښنه ښولې چې ممکن ایران ژر په زندانونو کې د بلوا په بدل کې ګڼ بندیان اعدام کړي چې شایي یو کم عمره محکوم سوی کس هم پکې شامل وي. اټکل کیږي چې په ایران کې لږ تر لږه 90 تنه کم عمره کسان په اعدام محکوم سوي وي.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. دا خبرونه زموږ په ویب پاڼه کې هم لوستل او هم اوریدل شئ. زموږ د ویب پاڼه پته ده www.azadiradio.com. اوری چې د خوړو نړیوال سازمان وایي د کورونا د وباله کبل بعد افغانستان په ګډون لاس بې وزله هیوادونه د لوږې له ګواښ سره مخامخ شي. افغانستان کې د دغه سازمان ویان وحید الله امانی بیا وایي دوی اړمنو ته د مرستو پروګرام پیل کړی.
تبلیش پی پریکړه کړې ده چې دغه مرسته د 2 میاشتو مرسته په یو ځل خلکو ته یا کورنیو ته چاړمنې دی ورسوي تر څو د تکراری راټولیدنې مخنیوي وشي.
افغانستان کې د کورونا د مثبت پیښو شمیر له 1100 واوخته او 1300 ساتونو کې د ویروس یو څلوه یو 500 نور پیښې رامنځته شوې.
یو خبرلس مثبت پیښې په ټول افغانستان کې حساب شو. زیات مثبت واقعیت په کابل کې حتی د شپې کې
په یو شمیر ولایتونو کې د کورونا د معاینې ځانګړي لابراتواري وسایل خلاص شوي دي. د خصوصي پوهنتونونو محصلین غوښتنه کوي چې د کورونا ویروس له کبله د رامنځته شوو شرایطو له کبله باید دوی فیسونه سم نیمایي کم شي. په نړیوالو مسایلو کې اوري چې د ډونالد ټرمپ پر هغو خبرو سخت نیوکه شوي چې ویلي دي امریکا ته به د کډوالو په ورتګ بندیزونه زیات کړي. نور مسایل هم شته. دویم نیمایي د بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې پروګرام ته ځانګړي شوی. هله دا تر پای را سره پاتې شي. څلور بجې او 9 دقیقې دی. راځو د خبرونې لومړۍ موضوع ته. د ملګرو ملتونو د خوړو د پروګرام مشر وایي د کورونا ویروس وبا د انسانانو د لوږې خطر نور هم زیات کړي او که ژر او جدي اقدام ونه شي ممکن میلیونونه انسانان مړ شي. د افغانستان په ګډون لس هیوادونه د لوږې له خطر سره مخامخ وبلل. په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام مسولان بیا وایي چې له اړمنو خلکو سره یې مرستې زیاتې کړې دي. په دې اړه تفصیل د اسمت ساروان په راپور کې.
د ملګرو ملتونو د خوړو د نړیوال پروګرام رئیس خبرداری ورکړ چې که په څو میاشتو کې فوري اقدامونه شي د کرونا وایرس د خپرېدو له کبله به د یو شمېر هیوادونو خلک له سختې لوږې سره مخامخ شي. د خوړو د نړیوال پروګرام اجرایي رئیس ډیوید بیسلی د سه شنبې په ورځ د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وویل حتی مخکې تر دې چې د کرونا وایرس مسأله جدي شي ده د نړۍ مشانو ته ویلي وو چې نړۍ به په 2000 میلادي کال کې له دوهمې نړیوالې جګړې راوروسته تر ټولو له بد بحران سره مخامخ شي. ښاغلی بیستی د دې علت په سوریه، یمن او نورو هیوادونو کې د جګړې دوام، په افریقا کې د ملخو هجوم، پرله پسې طبیعي آفتونه او اقتصادي ستونزې بللې وې. د زیاته کړه په نړۍ کې هره شپه 821 میلیونه انسانان د شپې وږي ویدي شي، 115 میلیونه نور د لوږې یا تر دې د بد حالت ترمنځ دي. او د خوړو د نړیوال پروګرام تازه څیړنې ښیي چې د کرونا وایرس د خپرېدو له کبله به 110 میلیونه انسانان ممکن د روان 2000 میلادي کال تر پایه له لوږې د مرګ له خطر سره مخامخ شي. د خوړو د نړیوال پروګرام پر اساس په 2019 میلادي کال کې یمن، کانګو، افغانستان، وینزویلا، ایتوپیا، جنوبي سودان، سوریه، سودان، نایجیریا او هیټي د نړۍ هغه لس هیوادونه وو چې د خوراکي موادو بحران ځپلي وو. په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام د عامه اړیکو مسؤول وحید الله امانی آزادی رادیو ته وویل چې دوی له اړمنو خلکو سره مرستې چټکې کړې او خلکو ته یې ویلي چې له خپلو کورونو راونوځي څو د مرستو د ترلاسه کولو په مهال ګڼه ګوڼه جوړه نه شي او کرونا خپره نه شي. د دې پر ځای دوی خلکو ته په خپله مرستې رسوي.
د خوړو نړیوال پروګرام یا WHP موسمي کومکونه یا مرستې همداوس د افغانستان په ټولو برخو کې د ویش په حال کې دي. یو تغییر چې په دغه مرستو کې راغلی هغه دا دی چې د کرونا ویروس د مخنیوي په موخه کومې مرستې چې په میاشتنی ډول مخکې ترسره کېدې WHP پریکړه کړې ده چې دغه مرستې د 2 میاشتو مرستې په یو ځل خلکو ته یا کورنیو ته هغه کورنیو ته چې اړمنې دي ورسوي تر څو د مکرر یا تکراری راټولیدنې او یا د خلکو د ګڼې ګوڼې د جوړېدو نه مخنیوی وشي او په دې توګه د کرونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي هڅه هم شوې وي.
امانی هم در از ول چې د خوراکي موادو تر څنګ د لاس مینځلو صابون او نور وسایل هم ویشي چې د کرونا له مخنیوي سره مرسته وشي. د ملګرو ملتونو د خوړو د پروګرام د اجرایي رئیس په وینا د اکثرو هیوادونو د خوراکي موادو بحران د شخړو او جګړو له کبله دی، خو د کرونا وایرس وبا دا بحران لا شور کړی دی. د چې د ویډیو لاري خبري کولې وویل د خوړو نړیوال پروګرام هر ورځ نږدې 100 میلیونه انسانانو ته خوړو ورکوي چې د هغو په منځ کې 10 میلیونه هغه کسان هم شامل دي چې په وروستیو کې د خوړو د نړیوال پروګرام په مرستو متکی شوي دي. بیسلی چې په خپل هم کرونا وایرس نیولې وو او اوس په خکېدو دی وایي که له دغو 10 میلیونه خلکو سره مرسته ونه شي زموږ څیړنې ښیي چې تر 3 میاشتو پورې به هر ورځ 3 لکه انسانان له لوږې ومري.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
کتب لری ټوخیږي او سامو بندیږي نو ځان قرنټین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مو خوندي وي او بیا د کورونا وایرس معاینه وکړئ.
زموږ غاګل آزادۍ رادیو نه اوري د ورځې په موضوع د کورونا د پیښو په اړه تمکیګو. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي په 13 ساعتونو کې د کورونا وایرس 150 مثبت پیښې رامنځته شوې. له دې سره په افغانستان کې د کورونا د مثبتو پیښو شمیر 1,300 ته ورسید. د تازه ثبت شوو پیښو شاوخوا نیمایي په پلازمینه کابل کې رامنځته شوي. ناجیه ساپۍ د موضوع تفصیل اوروي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت تازه اعلان شوې شمېرې ښیي چې په 13 ساعتونو کې د نورو ولایتونو په پرتله په کابل کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې ډېرې ثبت شوې دي. د معلوماتو له مخې په 13 ساعتونو کې د دغه هیواد په کچه د کورونا 150 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د عامې روغتیا وزارت ویان وحیدالله معیار نن چهارشنبې خبرې ناستې ته وویل چې له دې پیښو 8 په پلازمینه کابل کې دي.
زیاد مثبت واقعات په کابل کې 8 پیښې، په هرات کې 3، غزنی 2، کاپیسا 4، ننګرهار کې 6، او په کونړ کې هم 3 واقعې
ثبت شوی زمنا په پروان بامیان لغمان پکتیکا او فراه کې یوه یوه مثبته پیښه ثبت شوې ده چې ټول مجموعي واقعات زموږ په افغانستان کې یولس او درې څلوېښتو ته ورسېدل.
خغلی مایار وای په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې شپاړس تنه له کووېډ 19 ناروغۍ روغ شوي او څلور تنه مړه شوي چې له دې سره د مړو شمېر څلوېښتو ته رسېږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویان وایي په ټوله کې له کورونا ویروس څخه تر اوسه یو سلو شپږ شپېته کسان روغ شوي دي. ښاغلی مایار وویل راتلونکي دوه اونۍ ډېرې مهمې دي او له خلکو یې وغوښتل چې روغتیایي سپارښتنو ته جدي پام وکړي او که نه نو انساني ناورین به رامنځته شي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي کابل خاریان تر ډېره روغتیایي مسایل په پام کې نه نیسي او همدا لامل شوی چې په کابل کې پیښې ورځ تر بلې زیاتې شي. په دې وروستیو کې داسې انتقادونه هم مطرح شوي چې په افغانستان کې په روغتیایي سکتور کې د فساد له امله خلکو ته سم روغتیایي خدمات نه رسیږي. خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي ممکن په فساد ککړ کسان موجود وي، خو له رسنیو او خلکو یې وغوښتل چې په روغتیایي سکتور کې فاسد کسان له اسنادو سره یاد وزارت ته ور وپېژني. په ورته وخت کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه له خبریالانو غواړي چې د کورونا ویروس په تړاو ټولنیزو رسنیو کې د خبرېدونکو شایعاتو ښکار نه شي. د دې کمیټې مشر نجیب شریفي د چهارشنبې په ورځ په خبري کنفرانس کې وویل
د وایروس په تړاو چې کوم ناسم معلومات په ټولنیزو رسنیو کې خبریږي له خبریالانو سره کار شوی تر څو دوی څنګه کولی شي چې له دغې خطرناکې پدیدې سره مبارزه وکړي او خبریالان د ناسمو اطلاعاتو ښکار نه شي.
نوموړي وویل کوم ناسم معلومات چې په افغانستان کې د کورونا ویروس په تړاو خپریږي خلک یې اندېښمن کړي او خبریالان کولی شي چې په دقیقو اطلاعاتو سره خلک له دغه ګواښونکي ویروس څخه وژغوري.
و موریدل چې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې په ټول هیواد کې د کورونا یو 50 مثبتې پیښې ثبت کړې. له دې سره په ټول هیواد کې د دغو پیښو شمیر نږدې 1500 ته ورسید. بلخوا د افغانستان د یو شمیر ولایتونو روغتیایي مسؤلین وایي د کورونا ویروس د تشخیص لپاره کیټونه یا دغه ویروس د معاینې لابراتواري بستې خلاصې شوې. کندهار، هرات او بلخ هغه ولایتونه دي چې دا ستونزې پکې پیدا شوې. خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي تازه د کورونا ویروس د تشخیص لپاره 15,000 کیټونه یا همدا بستې اخیستي چې ستونزې به ورسره هوارې شي. په دې اړه هم د ناجی صاپی اداره پور واوري.
هرات هغه ولایت چې د کورونا ویروس لومړنۍ مثبته پیښه پکې ثبت شوه. د دغه ولایت سیمه ییز چارواکي وایي د هرات لپاره 15,000 کیټونه په نظر کې نیول شوي وو چې تر اوسه یې شاوخوا 2,000 مصرف شوي دي. په همدې حال کې د دې ولایت روغتیایي چارواکي د آر این آی اکسټرکشن د کیټونو یوه برخه ده چې د کمښت په اړه اندېښنه ښیي. د هرات ولایت د عامې روغتیا رئیس عبدالحکیم تمنا
هغه څه چې کم دي د تشخیص کیټونه نه دي، بلکې یوه بل آله په نوم د آر این ای اکسټرکشن ده چې نه یوازې دلته بلکې په ټول افغانستان کې دغه آله نشته او موږ په تمه یو چې د کابل نه راورسي.
تر اوسه په دې ولایت کې د کورونا ویروس 324 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. دغه ستونزه نه یوازې په هرات کې ده، بلکې په بلخ ولایت کې هم ورته ستونزه موجوده ده. د دې ولایت د عامې روغتیا رئیس خلیل حکمتي وایي له تېرې یوې اونۍ را په دېخوا په بلخ کې د کورونا ویروس د تشخیص کیټونه خلاص شوي دي. د ښاغلي حکیمي په خبره په وروستي ځل 50 کیټونه دې ولایت ته استول شوي وو چې اوس هغه خلاص شوي. تر اوسه په بلخ ولایت کې د کورونا ویروس 55 مثبتې پیښې ثبت شوي دي. ننګرهار بیا هغه ولایت دی چې تر اوسه پکې د کورونا ویروس 40 مثبتې پیښې ثبت شوي دي. د دې ولایت د عامې روغتیا رئیس نصیر احمد دورانی وایي په دې ولایت کې 15 کیټونه و چې له نیم څخه زیاتې مصرف شوي او په نږدې راتلونکي کې به نور کیټونه هم راورسیږي. په پکتیا ولایت کې بیا تر اوسه د کورونا ویروس د تشخیص لابراتوار نه دی پرانیستل شوی. په پکتیا کې تر دې مهاله 14 مثبتې پیښې ثبت شوي دي. کندهار هغه ولایت چې تر دا مهاله پکې د کورونا ویروس 108 مثبتې پیښې ثبت شوي. د دې ولایت د عامې روغتیا رئیس وایي کندهار ته 370 کیټونه ځانګړي شوي وو، خو اوس دغه کیټونه خلاص شوي او نور نه دي رسېدلي. محمد نسیم افغان وایي دې ولایت ته د 10,000 کیټونو اړتیا ده. په ورته وخت کې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت ویان وحید الله مایار وایي د کیټونو د نشتون ستونزه یوازې په افغانستان کې نه ده، بلکې د ستونزه په ټولو هیوادونو کې شته. هغه د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
تست موجود است، اما یک بخش از این
تست شته، خو په دې برخه کې د آر ان ایل کمخ سره مخامخ یو، او دلیل هم دا دی چې هغه مرستې چې له عربي متحدو اماراتو څخه شوې وې په وخت راونه رسېدې. خو له نیکه مرغه تېره ورځ تازه 15,000 کیټونه راورسېدل چې نور به د چهارشنبې په ورځ راورسېږي، او راتلونکو دوه اونیو کې به 10,000 نور کیټونه هم ترلاسه کړي.
د ښاغلي مایار په خبره تر دا مهاله په ټول افغانستان کې د کورونا ویروس د تشخیص و لابراتوار موجود دی چې دوی په کابل او یو په هرات، بلخ، ننګرهار او پکتیا ولایتونو کې دي. ښاغلي مایار وویل ټاکل شوی چې یو بل لابراتوار په کندوز ولایت کې هم جوړ شي. د عامه روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې تر دا مهاله 6,000 سمپلونه اخیستل شوي. د دغه وزارت په وینا په افغانستان کې هغه و لابراتوار چې موجود دي کولی شي په یو وار 300 کسان وازمایي، خو هڅې دا روانې دي چې دغه ازمایښت کچه 1500 ته لوړه شي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي تر دا مهاله په افغانستان کې 1,290 کسان په کورونا ویروس اخته شوي دي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
په افغانستان کې د خصوصي پوهنتونونو محصلان غواړي چې د دوی په میاشتنیو فیسونو کې 50% کموالی راشي. په ورته وخت کې د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي د شخصي پوهنتونونو سره په اړیکو کې دي چې په اوسنیو حالاتو کې د پوهنتونونو په میاشتنیو فیسونو کې کمښت راولي. دا موضوع اکرام الله اکرام تعقیب کړي او دا راپور برابر کړي.
په افغانستان کې د اقتصادي ستونزو ترڅنګ بیکاری د شخصي پوهنتونونو هغه محصلین اندیښمن کړي چې آنلاین درسونه یې پیل شوي او اړ دي چې میاشتنی فیسونه ورکړي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل له هغه وخت چې قرنطین پیل شوی دوی په ګورونو کې بیکاره ناست دي او د پوهنتونونو د فیس د ورکړې توان نه لري. لږ تر لږه په میاشتنیو فیسونو کې باید 50% کمښت راشي. زبی چی په کابل کې د خصوصي پوهنتون محصل دی وای اړ دی چې د هر سمستر په لومړیو کې 6,000 افغانۍ ورکړي، خو اوس چې بیکاره دی توانې نه لري.
وضعیت داسې دی چې موږ ټول په کورونو کې بند یو او کاروبار نشته. پوهنتون باید میاشتنی فیس نیم کړي، ځکه موږ د آنلاین له درسونو نه هم ښه ګټه نشو اخیستلی.
دی وایي تر دې دمه یې د 1500 افغانیو انټرنیټ مصرف کړی، خو بیا هم نه دی توانېدلی چې له آنلاین درسونو سمه ګټه واخلي. د زبی تر څنګ نور محصلین هم شته چې ورته ستونزې لري. مریم وایي د ده په ګډون د کورنۍ 15 غړي په خصوصي پوهنتونونو کې زده کړې کوي، خو دا وایي اوس چې ټول بیکاره دي نشي کولی د پوهنتون فیسونه ورکړي. آن تر دې دمه د آنلاین درس ویلو لپاره د انټرنیټ د فعالېدو پیسې هم نه لري.
مصرف هزینه انټرنیټ او مصرف پانتون فیس پانتون
د قرنټین لاملا انلاین درسونه پیل شوې، خو موږ ډېر زیات ستونزې لرو. د فیس د ورکړې او ان د انټرنیټ د فعالیدو پیسې نه لرو. باید په پوهنتون کې د فیسونو او انټرنیټ بیې کم کړي، ځکه یوازې زه نه یم، زموږ په کورنۍ کې زما په ګډون 15 تنه یو چې په خصوصي پوهنتونونو کې درسونه وایو، خو اوس په اقتصادي لحاظ له زیاتو ستونزو سره مخ یو.
مریم وایي که د شخصي پوهنتونونو مسؤلین او د غشان د لوړو زده کړو وزارت دې برخې ته پاملرنه ونه کړي، نو زیات شمیر محصلین به خپل درسونه پرېږدي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو په زیاتېدو سره زیات شمیر خصوصي پوهنتونونو خپل درسونه په آنلاین ډول پیل کړي دي. په همدې حال کې په کابل کې د غالب په نوم د یو خصوصي پوهنتون سرپرست عبدالرحمن حمید ازادي راډیو ته وویل د دوی مالی کمیټه هڅه کوي چې په بحراني حالتونو کې د پوهنتون فیسونه کم کړي، خو دی وایي چې دا چاره هم یو څه وخت ته اړتیا لري. خو اوس پوښتنه دا ده چې آیا د محصلینو په میاشتنیو فیسونو کې به کمښت راشي؟ د لوړو زده کړو وزارت ویان حنیف فرزان ازادي راډیو ته وویل
وزارت تحصیلات عالی جلسات متعدد را پیرامون کاهش فیس محصلان در ایام
د لوړو زده کړو وزارت له شخصي پوهنتونونو سره د محصلینو د میاشتنیو فیسونو د کمښت په اړه بیلابیل ناستې درلودې، او له ټولو خصوصي پوهنتونونو نه غوښتنه شوې چې قرنطین په ورځو کې او شرایطو ته په پام د محصلینو په میاشتنیو فیسونو کې باید کموالی راولي.
دی وای د خصوصي په هنتونونو مسؤلینو هم ژمنه کړی چې په دې برخه کې به مرسته وکړي. د خغلی فرزان د معلوماتو لمخې اوس مهال د دولتي په هنتونونو په ګډون 100 خصوصي په هنتونونو د ځنګړی انلاین سیستم لاري تر یو مدیریت لاندې خپل درسونه پر مخ وړي.
څلور بجې او 25 دقیقې دی. راځو یوې نړیوالې موضوع ته. ولسمشر ډونالډ ټرمپ د امریکا متحده ایالاتونو ته د کډوالو پر ورتګ بندیزونه سخت کړي دي. دای وایي چې د کورونا وایرس له امله چې کوم امریکایي کارګر له کارونو وتلی دي د هغوی غم باید وخوړل شي. خو د ولسمشر ټرمپ پر دې پریکړې اپوزیسیون ګوند سخت انتقاد کړی او ویلي دي چې په دې ډول د امریکا دننه د کډوالو ضد احساسات راپارېږي. احمد شیبر د دې موضوع تفصیل وړاندې کوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي چې د موقت وخت لپاره به متحده ایالاتونو ته د کډوالو د ورتک چاري د دې لپاره ودروي چې د خپل هیواد دننه د کارګرو ملاتړ وکړي. دا یو جنجالي کام دی او انتقاد کوونکي خبرداري ورکوي چې له دې سره به په متحده ایالاتونو کې چې کورونا وایرس هم خپور شوی دی اختلافات ژور شي. ډونالډ ټرمپ چې په روان نومبر کې د ولسمشرۍ انتخاباتو ته درېدلی دی پرون یې وویل چې یو اجرایي فرمان به ورکړي چې د شپېتو ورځو په مخه د گرین کارډونو ورکړه بند شي او په دې ډول به د کورونا وایرس ته خپرېدو د مخنیوي چارو ته پاملرنه زیاته کړي. کورونا وایرس تر اوسه د امریکا په متحده ایالاتونو کې تر 45,000 ډېر کسان وژلي دي او نور څه باندې 800,000 په دې ناروغۍ اخته شوي دي. د کورونا وایرس ته خپرېدو له امله په متحده ایالاتونو کې لږ تر لږه 22 میلیونه کسان بیکاره شوي دي، ځکه چې د کووېډ-19 ناروغۍ د خپرېدو د مخنیوي لپاره بندیزونه لګېدلې دي. ولسمشر ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل دا به ناسمه وي او انصاف به نه وي چې د دې وایرس له امله امریکایان بیکاره شي او د هغوی پر ځای نوي مهاجر کارګر له بهره راشي ځای ونیسي. جمهور رئیس ټرمپ زیاته کړه چې لومړی باید امریکایي کارګرو ته پاملرنه وکړي. د امریکا ولسمشر بیا وویل چې دا اجرایي فرمان به پر هغو کسانو نه تطبیق شي چې متحده ایالاتونو ته د لنډ وخت په مخه ورشي، خو ممکنه ده چې تر شپېتو ورځو وروسته هم دا فرمان تمدید شي. د ولسمشر ټرمپ د دې پریکړې په خاطر دیموکراتانو او انتقاد کوونکو د تورن کړی دی چې د مهاجرو ضد احساسات پاروي او په دې ډول له کورونا وایرس سره مبارزه ټکنۍ کیږي. څو اونۍ وروسته تر دې چې په امریکا کې بندیزونه لګېدلې دي، د ټرمپ اداره او د ایالتونو والیان هڅه کوي چې بندیزونه تدریجي لرې کړي، خو په دې ډول چې د کورونا وایرس بل څپه ورسره رانشي. شاوخوا شپږو ګورنرانو چې اکثر یې د جمهور غوښتونکو حاکم ګوند غړي دي روان اونۍ د بندیزونو د نرمولو هڅې پیل کړې او په څو ایالتونو کې خلکو مظاهره هم کړې دي چې بندیزونه لرې کړي. د بندیزونو د لرې کېدو له فشارونو سره سم په نیوجرسي، پنسلوانیا او میشیګان کې د کورونا وایرس له امله د 800 کسانو د مړینې خبرونه خپاره شول. نیویارک چې کورونا وایرس پکې زیات خپور شوی دی هلته د 491 تلفاتو خبر ورکړل شو.
یو بل نړیواله موضوع دا چې امریکا او ایران تر خپل منځ پر ټولنیزو رسنیو د بیانونو او عکسونو خبرولو ته مخه کړي. لیوې خو امریکا د منځنی ختیځ په هیوادونو کې د ایران د لاسوهنو په اړه بیانونه خبروي، لبل لوري له ایران داسې عکسونه او بیانونه خبريږي چې د نړیوالو له نظره د امریکا بندیزونه د بشري حقوقو خلاف کار وبلي. په دې اړه د فرشتي جلال زئی راپور ته پام وکړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په روسيو کې یو وکس پر ټوچر خبر کړ چې په هغه کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د سوریې له ولسمشر بشار الاسد سره ناست دی. د دواړو ترمنځ یو میز دی او د پیسو بستی ور باندې شې دي. د بشار الاسد پر څنګه او په جیب کې هم د ایرانی نوټونو بستی لیدل کیږي. د جواد ظریف او بشار الاسد د ګډ عکس د کمپیوټر په مرسته الټر یا بدل سوی دی. دا عکس د اپریل په شلمه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندی مورګان اورټیګس خبر کړ چې په سوریه کې له رژیمه د ایران ملاتړ ته د خلکو پام واړوي. په همدې وخت کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف سوریه ته تللی و. ایران او سوریه په ټوله سیمه کې له کلکو متحدانو دي. مورګان اورټیګس پر ټویټر لدې اکثر یو ځای لیکلی و د 2012 میلادي کال راهیسې د ایران رژیم تر 10 میلیارد ډالر زیاتې پیسې چې د ایران د خلکو برخه دي د بشار الاسد رژیم ته ورکړې دي. فکر وکړئ چې څومره پیسې به دا ورزریف د مشق ته راوړي وي. د ایران او امریکا حکومتونه رسمي خبرینه سره کوي، خو په وروستیو کې له دواړو خواوو پر ټولنیزو رسنیو د یو بل د مسخره کولو او د انتقادونو د زیاتولو لپاره داسې بیانونه او عکسونه خپروي. د د بحرانونو په نړیوال ګروپ کې د ایران د برخې مشر علي وایز د آزاد اروپا او آزادی رادیو د خبرونو برخې ته ویلي چې پر ټولنیزو رسنیو داسې تبادله ډېر ماشومانه او بې معنا کار دی. وایز ویلی په امریکا کې د حکومت ایدیالوجستان فکر کوي چې د ایران رژیم د سقوط په حال کې دی، ځکه د کورونا ویروس او د امریکا د بندیزونو تر سخت فشار لاندې دی او له دې کبله د رژیم د سقوط لپاره له ټولنیزو رسنیو د یوې وسیلې په توګه کار اخیستل کیږي. د بل اړخه په ایران کې د وایز په وینا دې مسلې ته چې په ایران کې یو بشري بحران راغلی، د داسې موقع په سترګه کتل کیږي چې پر امریکا انتقادونه زیات شي او د امریکا هغه بندیزونه چې پر تهران یې لګولي د نړیوالو له نظره غیر مشروع وګڼل سي.
له دې سره ورسېدو د خبرونې نیمایي ته. اوس هم سالم احمد صالح د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
اروپای ټولنې د افغان ماشومانو د لاسنیوي لپاره 2 میلیونه اولکه یورو د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یا یونیسف ته ورکړي. دغه مالی مرسته به د افغان ماشومانو پر تعلیم او په لرو پرتو سیمو کې په خورځواکۍ د اخته ماشومانو پر لاسنیوي ولګول سي. په هرات کې د ملکیانو د خوندیتوب ډلې د جګړې له شکیلو لوري غوښتنه وکړه چې د روژې په مناسبت له جګړو لاس واخلي. دغه ډلې غوښتنه کړې چې د دې پر ځای دې د کورونا وایرس په وړاندې پر مبارزه تمرکز وسي. په سرپل کې د وسلوالو طالبانو په ډله ییز برید کې 11 پوځیان وژل سوي او 19 نور ټپیان سوي دي. د والی ویاند وایي چې په سوزمقله کې یو سرتیری هم د وسلوالو لخوا اسیر سوی دی. ملي امنیت د داعش د خراسان څنګه د یو بل مسؤول د نیول کېدو خبر ورکړ. د غریاست نن په ویلامیه کې ویلي منیب چې په اصل کې د پاکستان اوسیدونکی دی په ابو بلال، حاصر، ابو هلال او ابو همام هم مشهور دی. ایران وایي تر څو میاشتنیو ناکامو هڅو وروسته یې د مځکې مدار ته یو نظامي سټلایټ وتوغاوه. دولتي تلویزیون او تسنیم خبري اژانس دا یوه بریا بللی ده. د ملګرو ملتونو سازمان د بشري حقوقو کارپوهان وایي دا چې ایران یو بل ظلمکۍ د نړیوالو قوانینو خلاف اعدام کړی ټکن ورکوونکی خبر دی. او د روسیې، ترکیې او ایران د بهرنیو چارو وزیران به نن په ویډیویي کنفرانس کې د سوریې په شمال لویدیځ کې د شخړو د کمولو پر موافقه په خپلو کې بحث وکړي. دا د یاغیانو تر ولکې لاندې وروستۍ سیمه ګڼل کیږي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. ازادي راډیو په ټولو لوی خارونو کې د اف ام په 3.15 او په ټول افغانستان کې په منځنۍ 12 شپږ نوي څپو اوریدل شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 903 شمیرې لاره ازادي راډیو ته راستولې دي.
عبدالعزیز غالب د هلمند له مرجینه لیکلی وای مکمل بندیان باید آزاد شي، ځکه چې کرونا په تیزی روانه ده او له بلې خوا روژه راغله. بل اوریدونکي لیکلی چې د هلمند له مرجینه وای دلته تریاک سخت ارزانه شوي، یو من تریاک په 15,000 پاکستانی روپۍ شوي، غنم بیا یو من په 310 روپۍ شوي. فضل کریم درویش له پکتیا ځاځیاریو به لیکلی دی وای که د افغانانو داسې بې پروایي دوام ولري نو خامخا به د کرونا ویروس ښکار شي. بل اوریدونکي جعفری لیکلی وای د افغانستان د عامه روغتیا وزارت باید قرنطین شوي غریبانو غم وخوري. د ویلي چې په قرنطین کې یو شمېر کسان له لوږې سره لاس او ګریوان دي. د هلمند له نادلي ولسوالۍ نه خان محمد اسلامیار لیکلی طالبان او افغان حکومت وایي باید د بندیانو تبادلې ته دوام ورکړي چې د سولې خبرو ته لار هواره شي. تازه خان سمسور د ننګرهار نه لیکلی وای دلته المانی کورنۍ د لوږې له ناورین سره مخامخ دي خو حکومت مرستې ورسره نه کوي. یو بل ورور لیکلی دی چې وای ګل احمد ګلزار یم د کندهار څخه، په کندهار کې ډیره ګرانی ده، یو پارسل یا یو بوجۍ وړه 3,600 کلداری دي. د دولت څخه مو وای هیله داده چې دې ته پام وکړي ځکه روژه راځي او بازارونو ته خلک اړتیا لري. عبدالعزیز غالب بیا هم له مرجینه لیکلی وای دلته د چاپریال ساتنو لپاره کار کیږي او خلک سکل ډیر د چاپریال لپاره لاس په کار شوي دي او نیالګي کینولي دي. له دې سره د خبری مسایلو ټغر نغاړو ورځو اونیزو پروګرامونو ته ژوند په شیبو کې او د بشري حقوقو پروګرام
اساسي او بشري حقوق
دا اساسي او بشري حقوقونو د خبرونې درنو وريدونکو زما همین هیواد سلامونه ومني دا ونې په حق العبد خبرې کوو دا چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې تړون لاسلیک شو او په دې تړون کې ویل شوی دی چې حکومت به د طالبانو 15,000 زندانیان خوشی کوي خو په دې ورستیو کې افغان چارواکو د حق العبد مسله مطرح کړې دا ویلي دي چې په دې زندانیانو کې داسې کسان هم شته چې په عامو ځایونو کې چاودنې کړې او په دې چاودنو کې خلک وژل شوي دي دا ونې د حق العبد موضوع څېړو د خبرونې میلمه مو هم د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون د څېړنې او ارزونې د څانګې مسؤول ښاغلی عبدالواحد سیرت دی سیرت صاحب تاسو ته ښه راغلاست وایو که د مقدمې په ډول دا راته ووایاست چې حق العبد یعنې څه
هغه چې مربوط په الله پورې دی هغه حدود دی الله دی چې د هغه حد باید جاري وساتل شي یعنی څوک شراب چې ښایي سي الله ورته حد ټاکلی دی هغه حد دی الله نسی کولای چې تعزیران باندې دا موضوع حل کړي یو خپله حقوق دی هغه مربوط په بندگانو پر رب لري که چېرته یو سړی دی یو سړي غاښ ماتوي د سړي پزه پرې کوي یا غوږ یې پرې کوي یا لاس قطه کوي دا د بندگانو حق یا فرضاً د یو سړي ژوند یو سړی اخلي په عام قتل رسایي نو ورثه کوی چې د مقتول چې دعوا د حق العبدي وکړي او همچنان دغه مجروحین چې یا یې غاښ مات سوی یا یې سترګه وتلې ده او یا یې فرضاً غوږ پرې سوی ده یا پزه پرې سوی ده یا کوم بډوډۍ خراب سوی ده یا یې لاس یا پښه ده له بینې تللي دي نو په دغه هغه کې هم دا حق العبدي موضوع ده کوی چې دوی په محاکمو کې په دې مورد باندې قومي دعوا وکړي یا خو شریعت ورته وایي چې قصاص تر واخله یعنی دا اختیار بنده تر کړی خو بهتره بیا عفو ده ځکه چې په عفو کې مصالحه او صلح دا شیان دي خو دویم قدم صلح دی په اول قدم کې اختیار بالمثل دی په دې رابطه باندې اوله فقره ماده دی یو سلو نهاتمه ماده هم راغلی په قانون د اساسي کې چې هر شخص کوی سي چې د جرم نه متضرر سوی وي دعوای حق العبدي چې پر هغه کې چې هغه کې جبران د خساره او یا نور شی په د محکمې ابتدایه کې چې هغه دعوا د جزایي د جریان لاندې هلته کوی سي چې خپل دعوا د حق العبدي هم هلته د اقامه دعوا پکې وکړي چې بندگانو پر ربط ولري دغه صحت او سلامتی د خطر سره او د نقصان سره مواجه کړي په اول قدم کې دای کوي چې خپل د غزرانه چې متوجه شوی د اقتصاد خپل واخلي او کچیرته بیا نه اخلي په دویم قدم کې ورته ده
سیرت صاحب تاسو یوې مسلې ته اشاره وکړه چې تر ټولو ښه خبره عفو ده کنه لیکن نیوه کده هم کیږي چې دغه خپل بخل سبب شوی دی چې دغه ناخوالې ډېرې شي مثال یو سړی قتل کوي هغه خلک په دې ډول بخي چې مثال یو نجلۍ په بادو کې ورکوي یا پیسې ورکوي یا په لویه کې وګورو مثال په افغانستان کې جګړه ده خلک ووژل سو وطن وران سو خو له هیچا پوښتنه ونه شوله یعنی فکر نه کوي چې دغه بخل د دې سبب کیږي چې نور خلک هم دا جرأت پیدا کړي چې مثال پلانی قتل وکړي غږ ورته ونه شو ژوند کوي زه هم کوم دغه سپه د جرمونو ادامه پیدا کوي
ما خو مخکې اشاره وکړه چې څوک چې اول شرط د قرآن کریم دغه دی چې بالمثل عمل ورسره انجام کړي نن سبا زموږ وطن کې یا زموږ ملک دا رواج دی چې دښمن پیژني څه نه ورته وایي چې کله بیا یا هغه شخص پیدا کړي بغیر د حکم د محاکم نه هغه وزني په دې کې د قوم یا تربور یا تر یا تر مسای وزل دا ناروا دی یا په دې مقابل کې اخیستل بعد دا بیخی ناروا ده په اسلام کې نشته ده په دې یو قتل په موضوع کې یو څوک چاته بد ورکي صرف قرآن کریم شریعت انسان ته وایي چې بالمثل عمل وکړه که ته ځوانده یې ستا یو آزاد بدن در ځینې کټ کړله پرې کړله ته متضرر رسولې د هغه نه کوی چې بالمثل قصاص واخلې او که مثل بالقصاص نه اخلې نو بیا دغه په مقابل کې تدیات واخله او کدیات هم نه اخلې نو که خبره بیا عفو ده درته
سیره صاحب تاسو یادونه وکړه چې څوک واړي قصاص واخلي نو قصاص دي کې یعنی دا قصاص به څه ډول واخیستل سي حکومت
تاسو دغه د بزرګوار چې چیرته مدعي مدعي معلوم وي ورته چیرته مدعي وي او مدعي معلوم عليه معلوم نه قامت دعوا په محکمه او په سراندولۍ کې کوي ولدمت دغه سردرګمه جنگ په افغانستان کې روان دی چې نه مدعي معلوم دی نه مدعي معلوم دی
چې یعنی دا قصاص باید خپل فرد وانخلي یعنی یو څوک دی یو ظلم ورسره شوی دی دی باید د محاکمو له لارې مخکې لاړ شي نه دا چې خپل
بله بله شخصي هیڅ چاته په شریعت کې هم حتی حق نشته شریعت کې په اسلامي نظام کې چې چون پیغمبر سره خپل ځوانۍ او حیات او خلق براتل دنه به عریضه ورته کول داد به کو استغاثه به کوله چې ما سره دغه ظلم سوی دی بیا به مدعی موجود سو مدعیه به مشخص راه بغختل دغه مابین کې به یا به حق و حقوق تر دینه اخیسته یا به جانب مقابل په دغه سیزه زور تعف کوم هم دغه خلفای راشدین دغه موضوع چې کله پیښیږي دولت اوس په دغه جریان کې نیسي شاید و مدارک به کې حقیقت اتفاق لانکای فلانکای ملکای فلانکای خوب ورسه لری ورسه رو غوار ارتا چه دغا پاساز زمونگ ده کشوی او براتی که سبانون پاساز دغا ستاد فلار قاتل ده تو سرقم که حس وراثت به جوری گی کبیر به خپل نظر لری سغار تو به وسی این که گی وسی به بیا کچیر تحف که پو بدل ده پیسو که بی که سغیر ده سغیر وسی او که طول پی که کبار وی کبار به پو نظر ده برداشت و احوال سره که خپل حق وخت اقتصاص به مطالبه کی که عفو وخت عفو به کی که دیات وخت دیات به ورته ورکی یعنی درې شرط اسلام حق العبدی تغیر چری او کی
سیرت صاحب دا چې اوس سولې پروانو مذاکرات کې دا خبره یو ځل بیا مطرح شوې ده چې دوی ځینی بندیان نشي خوش کولای په دې خاطر چې دا حق العبد مسله ده او دوی ځینی داسې پیښې کړي دي چې په هغه کې عام خلک وژل شوي دي نو اوس به د دې مسلې نتیجه څه کیږي دغه کیسه به کومې خواته ځي
د افغانستان د بشري حقونو پلوا کمیسیون همیشه د خپل غږ کړی دی چې صلح کې باید قربانیان و حق حقوق ضایع نسی د افغانستان د بشري حقونو خپلوا کمیسیون چې دغه غږ د قانون اساسي نه دی قانون مدني نه دی قانون جهاد جزایی نه دی مکلف په دې چې د قانون د رعایت په لیکېدو کې د افغانستان د بشري حقونو خپلوا کمیسیون خپل رول ادا کړي د دې نصوصو په استناد سره همیشه دا غږ په دولت باندې کړی چې دلته د قربانیانو حق حقوق ضایع نسی ولې متاسفانه د کرزي صاحب له وخت نه نیولې تر اوسه پورې دغه حقونه پایمال شوي دي سیاسي مصلحتونه دوی نیولي دي چې خپل مصالح په خوندي او په ګټه کې بیا د قربانیانو حق ته هېڅ کتل کېدی نسي نه ورته احترام کوي او که چېرته د دوی مصالح په خطر کې وي بیا دوی د حق العبدي دعوا به بانه مخته نیسي سوله که راځي د افغانستان و حاکمیت پرې تضمینېږي سوله راځي چې دلته واقعا نقض حقوق بشری نکیږي او د اشخاصو حق پکې پایمالیږي نه ښه خبره دا ده چې اول په دې سوله کې د دوی آیات ټاکلی دی د دولت د کم د شهداو په نمایندګي یو د شهید د کورنۍ یو نماینده هلته شته هیڅوک نشته چې هغه عقلن هغه عضو له لاسه تللی ده چې هغه خو یو دادخواهي خپل حق په نمایندګي د نورو د خپل حق العبدي نه یا تیر سي یا دیات واخلي نه د شهداو نه د قربانیانو د کورنۍ نه کم نماینده سته
نو څه کول په کار دي چې حق العبد خوندي شي یعنی حکومت څه باید وکړي خلک باید څه وکړي چې حقونه یې پایمال نه شي
اول خو ما مخکې ویل چې دولت دا کوم کسان نیولي دي په دې کې باید هغه مدرک چې پراستي ورته معلوم دی دغه ورثه او په غوال د محکمه کې ورثه د متضرر راغوښتل لی چې دغه ستا د ورور ستا د ماشوم ستا د تره یا ستا د مقصد ستا د ورثه دغه قاتل دی څه شی هغه ته وثیقه پرېسته وله چې یا زه بخیم یا زه قصاص سره اخلم خبره خلاصه وله اوس چې هغه کار په مقدمه کې دولت نه دی کړی اوس دا په کار دی چې اول د شهیدانو په نمایندګۍ باندې باید دولت غږ وکړي چې تاسو یو کس نماینده تایید کړئ د شهیدانو په نمایندګۍ باندې بیا به د شهیدانو په نمایندګۍ باندې هغه کس به چې نماینده سو هغه صلاحیت به د عامو تام لري یا به قصاص اخلي یا به دیت اخلي یا به عفو کوي د اسلام له نظره او همدغسې د افراد دارای معلولیت هم یو کس به نماینده واقعي تعینېږي که چېرته چې تعین سو بیا هغه هم د شرعي نصوصو په لحاظ باندې یا به سند به سند به همدغه موضوع کې لاس پرې سوی لاس به د قاتل یا د جنایتکار پرې کوي او که چېرته پخیر ورته پرې کوي او که چېرته دا نه کوي دیت به تر غواړي مونږ په اسلام کې دیت لرو او که چېرته دا ټول نه کېږي بیا د په نمایندګي کې عفو وسي اوس دغه دوه تش مونږ د سولې په پروسه کې نه لرو نه د افراد دارای معلولیت ته کوم نمایندګي لرو نه د قربانیانو د کورنۍ نه یو نماینده مونږ لرو بنان دغه حقوق د سیاست په ګرل کې نیول سوی دی په تیرو کې هم دا چیره کړي چې عدالت انتقالي دی په دې ملک کې پایل سي چې د هر داغدار د هر قرباني هغه د زړه تفت او د زړه درد سکون آرام وغږي
درنو اوریدونکو دا و د دیونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تر بلې ونی خو وخت ولري.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کی دوا شو شیروا باندې برابر کړل دی. شیروا کې به مړی خوړا واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو کاری بده کوم
ارغه اس بی تکړه اس بی ته په دیوان سپریږي سهار سهار په دیوان منډي وي په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشته مرسل.
درنو دوستانو سلامونه می اومنه. کاغذ ورشه په هواشه کاغذ ورشه په هواشه اول تریزار شه بیا پری وای سلامونه. د لنډې په اوریدلو سره به پدې پوښیوي یاس چنن د کاغذ پاک خبرې کوو. آیا په افغانستان او نړۍ کې د کاغذ په پیدایښت خبر یاست؟
په سنې بڼه کاغذ څو خره منسته شو تاریخچه یې تقریبا دویمې زیږدیزې پیړۍ لومړیو ته رسیدي او د جوړېدو نسبت هم چینایانو ته ورکول کیږي.
چې کاغذ نو خلکو په څه باندې لیکل کول
کاغذ کاریدل په نشت حساب و. نبی علیه الصلاۃ والسلام هم چې قران عظیم شان لیکي صحابه په واسطه په کاغذ باندې به نه لیکل بلکې هغه به د حیوانات او پوستکو باندې په تختونو باندې په تیګو په هډوکو په نور شیانو باندې به لیکل.
او د کاغذ پر ډولونو کې لپایله بیا تر اوسه څومره بدلون راغلی دی؟
کاغذ په مختلفو ډولونو استعمال شوی دی. مثلا ویل شم چې یو وخت د ونو لپاره هم د کاغذ په ډول استفاده کیده. د هغه محل همغه رواج او رایج وو او اوس یو پرمختللی کاغذ لرو.
نن امدا موضوع چېرو په فایل کې د کاغذ تاریخ ته تم کیږو بیا یې ارزښت روښانه کوو او د کارونې پاک لای هم معلومات ترته باندې کوو. د خبرونه ما فرشتې مرسل جوړ کړې ملتیا مو وکړې. قدر من اوریدونکو د تاریخ په برخه کې ماهران وایي چې چینایان د کاغذ رامنځته کوونکی ګڼلی شو. دوی د کاغذ له پیدایښت مخکې د بانس او ورېښمو پر تختو لیکل کول. وریخم ډیر قیمته او د بانس تخته به ډیره درنه وه. دوی ته به د مکتوبونو او نورو لیکل شوو اسنادو په لیکت کې ستونزې جوړېدلې. کله به داسې هم کېدل چې له یو ځای څخه بل ځای ته لیکلې پاڼې د آسونو په ګاډۍ کې لیږدول کېدلې. دا چې له پایله به یې د مامور ماموریت په لیکنه بڼه مخکې تلو نو دې ته اړ شول چې داسې څیز رامنځته کړي چې پر هغه باندې لیکل آسانه او ارزانه وي. دوی د څو پیړیو په بهیر کې د خپل عادي دود له مخې کاغذ په مختلفو رنګونو جوړ کړ. په هغو کې تر ټولو ګټور کاغذ سپین کاغذ ثابت شو. چینایانو د وخت په تیریدلو سره د کاغذ په جوړولو کې پوره مهارت زده کړ. دوی د کاغذ د جوړولو هنر چاته نه ورزده کوه. له عربو سره د ټکر پر وخت څو چینایي ماهران ونیول شول. عربو له دوی څخه د کاغذ جوړولو مهارت زده کړ. د پنځو پیړیو په اوږدو کې کاغذ په خپله جوړوه او په ډیره ښه ګټه یې په اروپا کې خرڅوه. دغه هنر له عربو څخه لومړی په هسپانیا کې زده شو، بیا ایټالویانو، جرمنیانو او انګلیسانو هم په وار سره د کاغذ په جوړولو لاس پورې کړ. ورو ورو اکثره هیوادونه په دې وتوانېدل چې د کاغذ جوړولو کارخانې ولري او د ضرورت وړ کاغذ په خپله تولید کړي. د کاغذ د لرغونتوب پاک له نوري خبرې د پوهنتون له استاد ضیاءالاسلام شیرانی څخه اورو.
وړاندې له دې چې کاغذ پوسنی شکل رامنځته شي، پخوانی انسانانو د خپل یادښتونو د لیکل لپاره له ډبرو، د ونو له پوستکو او له پاڼو څخه کار اخیسته. لرغوني مصریان هغه څوک دي چې له میلاده شاوخوا 2400 کاله وړاندې د پاپیروس په نوم د یو بوټي له پاڼو څخه د لیک لپاره کار اخیسته او د دې بوټي کارونه نظر د هغه مهال شرایط ته په کتو سره بلې هرې وسیلې ته ډیره ښه وه او ښه پایله یې ورکړې وه. پوهان دا هم وایي چې د انګلیسي ژبې اوسنۍ د پیپر کلمه د همدی پاپیروس کلمې څخه مشتق شوې ده. خدا چې پوسنی مفهوم یا پوسنی بڼه کاغذ څه وخت رامنځته شو، تاریخچه یې تقریبا دویمې زیږدیزې پیړۍ لومړیو ته رسیږي، او د جوړېدو نسبت هم چینایانو ته ورکول کېږي. یعنی چینایان هغه څوک دي چې په لومړي ځلې کاغذ اختراع کړی دی. ډیری پوهان د دې اختراع کال 1005 زیږدیز کال بولی. له چینایانو بیا وروسته مسلمانان دي چې د کاغذ هنر خپلوي. وروسته مسلمانان دا صنعت بغداد ته انتقالوي، او بغداد کې هم یوه کارخانه رامنځته کیږي. له بغداد وروسته د مسلمانانو په وسیله، خصوصا د صلیبي جګړو پر مهال، دا صنعت ورو ورو اروپا ته خپریږي او ورځ تر بلې پرمختګ کوي.
د کاغذ کارونه په اکاډمیکو ساحو کې تر نورو ځایونو زیاتوي. همدا کاغذ دی چې تیرې تجربې، تیرې خاطرې او تیر یادونه راتلونکي نسل ته په میراث پرېږدي. د پکتیا اوسیدونکی محمد یوسف وایي چې کاغذ د تاریخ په بیلابیلو دورو کې بدلون موندلی دی.
پخوا وختونو به پاچایانو یا د وخت واکمنانو به یو بل ته مکتوبونه څه ډول لیکل او هغه کاغذ به څه ډول و. که موږ تاسو د هغه کاغذ او د دې کاغذ ترمنځ تفاوت وګورو، صرف دومره دی چې د هغه مهال همغه رواج او رایج و، او اوس یو پرمختللی کاغذ لرو. کاغذ تاسو ته بهتره معلومه ده چې د اسنادو په ساتلو کې، د تاریخ په لیکلو کې، د زده کړې په کولو کې، او همدارنګه د ژوند په ډیرو چارو کې کاغذ استعمالیږي. که څه هم نن سبا ټکنالوژي ډیره پرمختللې ده، موږ تاسو کمپیوټر لرو، موبایل لرو چې په دې کې هم موږ لیکل کولی شو او هغسې استفاده لکه څنګه چې له کاغذ کوو کولی شو، خو په ډیر کم محدودیت سره. یعنی مثلا که موږ یو سند په ټکنالوژي هم جوړ کړو، مجبور یو چې بیرته کاغذ ته انتقال کړو.
محمد یوسف چې بې وزنو ماشومانو ته د زده کړې زمینه برابروي او دوی ته یې کورسونه پرانیستي، زیاتوي چې که څومره هم نړۍ پرمختګ وکړي، لیک لوست په کمپیوټر کې شي، بیا هم د کاغذ شتون حتمی دی.
کتابونه، نصاب او شاگردان، موږ په لومړي سر کې شاگردانو ته کمپیوټر یا مثلا ټکنالوژي لمخې د هغوی لیکل او زده کول او مطالعه کول نه ورښیو. موږ اول هغوی ته کاغذ ورپیژنو، هغوی ته اول کتاب ورپیژنو. کتاب له څه شي جوړ شوی، کاغذ له څه شي جوړ شوی دی، او څه ډول په دې باندې لیکل کېږي، او څه ډول له دې څخه زده کړه کوو. نو د کاغذ اهمیت په تعلیم کې، د ژوند په چارو کې، په رسمي او غیر رسمي کارونو کې ډیر لوړ اهمیت لري. او قرآن کریم هم د یو کاغذ پر مخ د انسان په لاس کې دی، او علما هم دا وایي چې کله قیامت ته وخت نږدې شي، نو د قرآن کریم ټول توري به والوزي، خو یوازې کاغذ به پاتې شي. دا چې زموږ اسلامي او دینی او ټکنالوژي او عصري علوم ټول په کاغذ باندې دي، نو له همدې عمله موږ ته هم پکار ده چې د کاغذ ډیر قدر او احترام وکړو. هیڅ داسې ځای کې چې هلته د کاغذ بې حرمتي کیږي، د کاغذ د اچولو مناسب ځای نه وي، نو موږ ته پکار نه ده چې هلته کاغذ واچوو، هلته کاغذ ته بې حرمتي وشي. لنډ درته وایم چې کاغذ د تعلیم، د پرمختګ، د زده کړې، د ژوند د ټولو چارو یو سرلاری بلر کیږي، او د ژوند ډېرې چارې په همدې کاغذ باندې موږ پر مخ وړو.
کاغذ یوازې د لیکلو په مخه نه کاریږي. که بازار ته سر ورښکاره کړو، نو ډېر داسې څه وینو چې کاغذ ورته پکارېږي. د ننګرهار اوسیدونکی دوست محمد دوست وایي چې د لاس پاکولو له دستمال څخه نیولې د خوړو تر پاکټونو پورې اکثره څیزونه په کاغذي پاکټ کې خرڅېږي.
کاغذ د ژوند د ټولو چارو سره البته تړلی دی. که موږ د رسمي دفتر نوم اخلو، نو کاغذ مو ورسره په ذهن کې دای کیږي. لکه کاغذ دی چې مثلا مکتوب پی لیکل کیږي، کاغذ دی چې مثلا زموږه ډېری نورې کیسې چې هغه رسمي وي هغه پی لیکل کیږي او پی ساتل کیږي. دې تر څنګ که موږ د ژوند نورو چارو ته راشو، څومره ارتزاقي یا مثلا نور هغه مواد چې د انسان اړتیا پوره کوي، له کاغذونو نه کې استفاده کیږي. چې مثلا کارتن دی کاغذ وي، په دغه کاغذي کڅوړو کې بندیږي، نو کاغذ دی چې په ډېرو برخو کې استعمالیږي او انسان ورته اړتیا لري.
ژوند په شیبو کې
د افغاني کلتور، تاریخ او ابداتو تیر یاد د تاریخ له زرینو پانو راخلو.
ځکه زموږ ته خپل مړو ژوند را پیاسې، دا موږ د پاره نو یارتي، دا زړه باتي زړه کور
موږ تاسو ته د تیر ژوند تصویر بیانو.
اولین عکاس افغان چې و هغه حبیب الله خان خپل شوقي عکاسي شروع.
تیر یادونه او تیر افسانې دي.
دا خبرونه د یاري چهارشنبه په ورځ د 15 بجو خبرونه کی او بیا د لی د پنځشنبه په ورځ د سهار د 8 بجو خبرونه کی خبري کی. لکه څنګه چې مخکې هم وویل شول، د اسلام دین هم کاغذ ته ډیره په درنه سترګه کتلې دي. د پوهنتون استاد او دینی عالم نور الله کوثر له نورو معلوماتو سره.
کاغذ دا هغه وسیله ده چې په دې کې لیکل کیږي او په دې کې هغه د زړه هدف سترګو ته راځي او د زړه هدف نورو ته انتقالیږي. د کاغذ په واسطه دا د لیکلو یو ذریعه ده. په هغه وخت کې چې قرآن عظیم شان نازلېده، په عربي جزیره کې د کاغذ کاریدل په نشت حساب و. نبی علیه الصلاة والسلام هم چې قرآن عظیم شان لیکي، صحابه په واسطه په کاغذ باندې به نه لیکه، بلکې هغه به د حیواناتو پوستکو باندې، په تختونو باندې، په تیګو، په هډوکو، په نورو شیانو باندې به لیکه. هغه نورو ته را انتقال سه. وروسته بیا د زیږدیزې په اتمه اوومه پیړۍ کې بیا نو کاغذ ډیر زیات څه په عربي جزیره کې استعمالېده. نورو کې همدا رقم ځینې هغه خوانی کتیبه چې په غیک کاغذ کاریدلای دا او استعمال سوی او زین پاتې دي. مصر، چین او هند منطقو کې هم کاغذ کاریدلای دا.
د کاغذ پر مخ له نورو مسایلو سره فولکلوري موضوعات هم لیکل کیږي او فولکلور زموږ د ټولنې هغه برخه ده چې د هر وګړي په زړه او ذهن کې ځانګړی ځای لري. ښاغلی کوثر زیاتوي چې همدا کاغذ دی چې زموږ اصیل دود، دستور او رواجونه هیرېدلو ته نه پرېږدي.
کاغذ په خپل ذات کې نیک او ښه توکی ده چې انسانان همیشه دې نه د نیکو اهدافو لپاره ګټه اخلي او کله کله د بدو هدفونو لپاره هم له دې نه ګټه اخیستل کیږي. موږ په فولکلور کې هم محترمانه لفظ کاغذ ته استعمال سوی. همیشه د کاغذ په حقله خلکو مثبت نظر ورکړي، یعنی کلم داسې نه دي چې کاغذ په بد هغه کې استعمال سوی. شیرونو کې، په نثر کې، په لنډیو کې، متلونو کې کاغذ ډیر زیات استعمال لري او کاغذ دی لیکل هغه ذریعہ ده چې انسانان لدینه په پیړی پیړی رئیس ګټه اخلي. پر مختلف فابریکې راوتلې دي او کارخانه خو په کاغذ یو هغه به په آش غونډه جوړید. سره غند کورونه کې آش جوړیږي. همدا رقم به سره بوس په وټکول او دغه دی شبیه دی بوري ارتی ورته وای. دا شی به وټکول دي سره به سره یو ځای ک دا به بیا هوار کړل دي. ته به کاغذ آش ویل چې وسم دغه کتابونه زلارم مغه قلمي خطونه باندې لیکل سوی دی او هغه کاغذ د آش په شان ته به اوارېده او لغینه به کاغذ جوړیده.
درنو دوستانو، دا وا ژوند په شی بو کې خبرونه تربیه پرځای کې چی یاست الله مو مال او ملګری.
ریس کل
کارن یون سیتر گور کینا کارن یون سیتر گور کینا سما کر سما ٹکور کینا ہمت دوڑو ستر گور کینا سما